د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو خبرونه له همدې شی پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوری ام د ازادي راډیو لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 19 د 2000 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو پشا شوی. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي پرانستل شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والی ویاند اعلانې فرهاد پیښه تاییدوي، خو وایي چیرې د پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په دې ترڅ کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل
به تعداد 10 تن از حادثه شینډن به شفاخانه روزی هرات انتقال داده شده.
لستانه ده شینډن لپیه ده هرات حوزوی روختون تراورل شوی دی. نه تنه تپیان دی یوی ده مرک په حال کرده دی. دو تپیانو وضعیت خطرناک ده یو ده وو تنو نور رو روختیهی وضعیت خده. دستی ویل که چه بی پیلوت الو تکوله طالبانو بیلی شوی دل پنخ کرده ده. سمید چارواکو ویلی دی چه ده طالبانو ده بیلی شوی دلی یو قماندان انگلی پدی بمباری که وجل شوی و مره هرات خار تا انتقال شوی ده. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکراین لیوال له هوایي چلند وسو ودیش بوینګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکراین ته روانه و چې تر الوتو لږ وروسته وغورځېد او ټول یو سلو شپږاویا سورلی وژل شوې. د اوکراین پلاوی تهران ته تللی دی څو د پیښې تحقیقات وکړي. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي پرانستل شوي دي. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لویې لارې پرانستل شوې. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاصه شوې او د کابل جلال آباد په لاره کې هم اوس ستونزې نشته، خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضی ولایت افغانستان مثل دایکنډي، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لکه دایکنډي، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي، خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراز عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتوانېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانونه د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتې دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې ور لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم قاسم وبخی سلیمانی غچ واخلی د ایران د قدس ځواکونو عمومي قماندان قاسم سلیمانی د جمعې پورس په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ اوس ته ورسید. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هیوادونه کولی شي چې د ګډو اندېښنو په اړه لکه داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازم هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربند نافذ شي. د اوربند وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه حفتر ته وفادار دي هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي وفاق له حکومت ونیسی. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د حفتر حکومت د تبریق په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه د یو شمېر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د حفتر د حکومت پلوي کوي. د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاریون وکړ. په بلګراد کې په دې لاریون کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو ترڅنګ ښي اړخه ډلو د فوټبال مینوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهره چان وایي چې دوی په مونتنیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. تېر میاشت د مونتنیګرو پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې پر ضد دا دریم ځل دی چې په بلګراد کې مظاهرې کېږي. د دې قانون له مخې چې له پرون راهیسې نافذ دی، مذهبي ډلې باید له 1913 کال راوروسته خپلې شته شتمنۍ ثابتې کړي. سربیا او مونتنیګرو تر 2000 کال پورې سره یو ځای وو. بیا مونتنیګرو خپلواکي واخیسته. مونتنیګرو ناتو نوی غړی هیواد دی او هیله لري چې د اروپایي ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړي. دا خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل کې دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د مزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. آیا د ترامپ وینا لیدې ښکارندوی کوي چې تهران او واشنگتن نه غواړي سره ونښلي؟
خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزولو، امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزوي، بمباري به کوي، ایران به دغسې ونوس.
ترامپ په دې وینا کې دغه راز ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله هم تورن کړل. تر ترامپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. آیا طالبان څو ډلې دي؟
طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. اختلاف د دوی په مابین کې شته.
د کوزې پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یوه جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شوي غړو د کورنیو 130 غړي به له پولې اخوا خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي.
زنانه چې وی هغه د خاون تابع وي چې خاوند یې چېرته وړي هلته وس راځي، نو هغه چون ګنانګار نه دی بېګونه دی، داسې فیصله وکړه چې هغه د اصلي وارثه ورته وسپارل.
د ژوند رنګونو کې به هم د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د شخړو د هواري شورا له رئیس واوري چې تر اوسه له کوچنیو شخړو نیولې تر قتلونو پورې دښمنۍ په مرکو حل کوي.
پخوا باندې هم دا قتلو جنجالونه حل کول موږ به زنانه ښځې پکې ورکولې، خو اوس هغه هغه موږ بدل که ځکه د شریعت نندګانه دا کار ښه نه و، حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکوو ښځه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو پرون د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورو اروپا ته انتقالوي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وزي اورېدلی شهید. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېره شپه وینا وکړه. په دې وینا کې ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر د تېرې شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر وبلا وویل چې پخوا لا باید په نښه شوی وی او پر ایران دا تور هم پورې کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ټرمپ د دې وینا د مهم ټکی احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په خپله وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل کړې. په کوم ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ. په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګند کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب لنه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مشپه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالډ ټرمپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پښا شي او د ترهګر ولم لاټړ لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې دی چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. تاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ارت خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده. یعنی ډېره ښه هم نه ده مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو اغه راکټونه ایرانیان واولو زول امریکایان به نورم تاریخ سیالو زی بمباری به کی ایران به دغه کی دغه سونس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبشتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووشل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
د امریکا ولسمشر دغه راز تېره شپه په وینا کې ایران د افغانستان په چارو کې په مداخلې تورن کړ. تر ټرمپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. د چارو یو شمېر کتونکو وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات د سولې د لارې خنډ دی. خو دوی باور لري چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي خو ظاهرا د یو هدف یعنی د جګړې د دوام لپاره بیا یو لاس دی. تفصیل اسمت سروان اوروي.
طالبانو تل په خپل منځ کې د اختلاف اډاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو په منځ کې بیلابیلو ډلو ته په اشاره وایي چې ایران د ځینو ملاتړ کوي.
Iran has refused to join the regional and international consensus for peace.
د ایران رژیم په افغانستان کې د سولې پر سر په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې ګډون رد کړی دی. دغه رژیم هڅه کوي چې د سخت دریځو ډلو ملاتړ وکړي څو د افغانستان د سولې پروسه زیانمن کړي. د ایران په دې ناولې کار کې د طالبانو شکلتیا به یوازې شوی پرمختګ له خنډ سره مخامخ کړي.
The Taliban's entanglement in Iran's dirty work will only harm the Afghanistan peace process.
د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو او اختلافاتو ادعا څه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو کې د اوربن پر سر د طالبانو په منځ کې نه موافقې دې موضوع ته یو وار بیا پام اړولی دی. د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونوایي په وروستیو کې کله چې په قطر کې د زلمي خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو د قطر له استازو څخه وغوښتل چې د سولې د موافقې تر سرلیک مخکې اوربن اعلان کړي، طالبان ونه توانېدل چې په خپل منځ کې پر اوربن سلا وکړي. خود افغانستان د چارو یو لویدیز کارپو کریستیان برګ هارت کین وای طالبان که څه هم بیلابیل ډلې دي، خو د قومندې نسبتا یو قوي مرکز لري او له بلې خوا د دوی هدفونه سره شریک دي. د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده هم تاییدوي چې د طالبانو په منځ کې بیلابیل ډلې شته، خو ملاتړ کوونکي په دې بریالي شوي چې د اختلافاتو د ډېرېدو مخه ونیسي.
طالبانو یو ډله غواړي چې اوربانو کې یو ډله په جګړې باندې شي. دوبر خرا د ووت فیصله دي د شریک طالبان به اوربان نه اعلان نه، بلکې د کمواله او اتصالي کمواله په نامه د سرغو کړی. د دې معلومې چې طالبان ترمنځ اختلافات شته او دغه اختلافات
شاغله اکبرزاده هم در ازوای طالبان د خپل حقوق غړو په وړاندې ډیر شدید عکس العمل شي چې له دوی څخه تمرد کوي او له همدې کبله د دوی قوی ډله تر واحد قومندې لاندې ده. د امریکا ای بی سی خبری آژانس د طالبانو د قومندانانو په قول ویلي چې دا ډله لشتر لژه په درو برخو ویشل شوې ده. فدایي محاذ، توره بوره او د ملا رسول اخوند په مشرۍ ډله د طالبانو هغه انشعابي ډلې دي چې د ملا حبت الله اخوندزاده مشی نه مني. خو موسی خان اکبرزاده د ملا حبت الله تر مشی لاندې د طالبانو په تحریک کې درې خواوی د پام وړ بولي.
دې کې شک نشته چې بعضي طالبانو ګروپونو قومندانان لکه ملا رسول او بعضي خلک داسې ځان مستقل احساسو، خو زه فکر کوم چې په هغه ترتیب سره چې د مجاهدینو ډلې په څو ډلو واضح ډلو باندې ویشل شوي وي، طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. تر اوسه پورې اختلاف د دوی په مابین کې شته، فکري اختلاف او د نظر اختلاف په مابین کې د شک نشته موجود ده، خو د دې حامیانو ډیر کوشش کړی ده تر څو طالبان تر یوې واحدې قومندې لاندې وساتي.
د اکبرزاده په باور سره لدی چې دا شوراګانې تر ډیره مستقل دي، خو ملاتړ کوونکي توانېدلي چې هغه سره راټول کړي. د مثال په توګه د سراج الدین حقانی یادونه وکړه چې طالبانو د خپل مشر مرستیال ټاکلی څو له دې ډلې انشعاب ونه کړي، او له بلې خوا داسې شرایط پرې حاکم کړی شوي چې هره ډله د جلاتوب او استقلالیت اعلان ونه کړی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلی وضعیت او پر افغانستان یې اغیزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکیچ پر مهال اندېښمن سوی، ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترنګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډېر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامي چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، له ایران سره تر کړکیچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري، او په تیرو څو ورځو کې تهران ته د غمشریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورنی امنیت ته یو تهدید ګڼي. خو نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلی چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامي اهداف ویني، خو پر یو شمېر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریه او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي، ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. تایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلی دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی، د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخیستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمان مانانو ته د خائن په سترګه ګوري، ځکه هغوی له امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 14,000 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړل سوي دي، خو اوس مهال 19,000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. تایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یو ترجمان احمد له قوله لیکلي چې دی په کابل کې له خرابو شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې 4 ځلې د امریکایي ځواکونو له یو کارکوونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی، خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت تایم مجلې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمنو ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی دی، او هغوی شایي د احمد غوندې له بې برخلیکۍ سره مخامخ پاتې سي.
ازادي راډیو اوري د کوزې پښتونخواو ننګ د هر قومي مشرانو په یو جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شوي غړو د کورنیو 130 غړي به له پولې اخوا خپل خپلوانو ته سپارل کېږي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو غړي له خپلو کورنیو سره دولت ته تسلیم شوي دي. ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی جزئیات اوروي.
د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو په جلال آباد ښار کې د کوزی پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو ترمنځ د تسلیم شوو داعش وسلوالو د سپارلو په وجرګه کې وویل 130 کورنۍ پیژندلې چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې وو او سمود وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. له کوزی پښتونخوا د غوراغلو قومي مشرانو د افغان حکومت دا اقدام وستایي چې د داعش وسلوالو میرمنې او ماشومان به د افغاني کلتور له مخې جرګې ته سپاري.
په داوش بلا هغه مجرمین چې وطن یې وران کړی یا خوته یا دې خوته، هغه مجرمین په خارج خپل عمل سزا ته ورسیږي. راغلي زنانه او ماشومان د بیګونه دي. زنانه چې وی هغه د خاوند تابع وي چې خاوند یې چېرته وړي هلته ورسرځي، نو هغه چون ګنانګار نه دي، بیګونه دي. داسې په سلام وکړه چې هغه د اصلي ورثه ته وسپارل.
زه د اورګزای ایجنسۍ نه راغلی محمد منوم ده. یاره نو دا خو بس پاته لاګي نه کنه، خو سخته تکلیف ورمن ډیر تیر شوه. د خو مخه دا تکلیفونه خو مخه په تیر شوی کنه، خو دغه زنانه اوس خبر یې نه دی شوی. مخامخ هغه متخپل خبر نه ده کړی چې څوره تکلیف پته شوی څنګه کې صاحب.
د دې جرګې پر مهال د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې د دواړو لورو د پریکړې لمخې به 50 میرمنې او 80 ماشومان د ځانګړي میکانیزم له لارې سپارل کیږي.
کله چې دا رایش سقوط وکړي یو میکانیزم جوړ کړي او دغه تعداد تقریبا هغه وخت څخه کم نه سو کوسته وره. هغه کسان چې زمنګ داخلي کوم کسان وو په دې څخه کم نه سو کسانو کې یو هم چې ورسه ثابت شوی ده تقریبا 130 کسان موږ مختلفو ولایتو ته لیګل دي د خپل کورنۍ وسره یو ځای شوی دي. نو ماغه میکانیزم دی چې وس د جرګې د لارې دی او تقاضا په دې لند وخت چې کوم یو کړی دا تقریبا 50 خزه او د اتیا ماشومان کړی دي چې د دې هغه ورسبه ثابتېږي چې د خپلوان دي.
په دغه جرګه کې د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو وویل چې په پښتنو جګړه تپل شوی او په کار د چي نور سره یو شي.
مونږ چې کنده همیشه د امن اواز وچات کړای نه، مونږ امن غوړو په منطقه کې کومې معاملې چې مخه تراغلي دي دا د عیارو نقشې منصبې و او دا مونږ ته په یو اتفاق سره په یو اتحاد سره په یو وتره د خون ساکو.
د داعش تسلیم شوی کورنۍ داسې مهال د یوې جرګې له لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې دولت ته تسلیم شوی پاکستانی داعشیان میرمنې او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته وسپاري. سهار ګل میرزای، ازادي رادیو، جلال آباد.
د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی او دا پایپ لاین هم د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد چبری جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د ترک ستریم په نوم د ګازو پایپ لاین پرانیست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کم کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوی وو او د نږدې 8 میلیارد ډالرو په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیې ولسمشر اردوغان وویل 15.5 میلیارد متر مکعب له 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته له دې چې له کوم بل هېواد تیر شي مستقیما ترکیې ته رارسیږي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک ستریم پروژه به زموږ د هیواد او دوستانو چې له دې پایپ لاینه ګټه اخلي په ګټه تمامه شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک ستریم پایپ لاین پروژه د دواړو هیوادو د خلکو په ګټه وبلله او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک ستریم د ګازو پایپ لاین 9.5 کیلومتره د توري بهیرې لاندې تیر شوی دی او دا پایپ لاین به هر کال 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکیې لویدیځ ته لیږدوي. بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزي اروپا هیوادو ته د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس ګاز شرکت د اکشن بی پر ورځ ویلی وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپ لاین لارې د ګازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین د لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد ستریم 1 او نورد ستریم 2 په نوم نور پایپ لاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي. خو د نور ستریم 2 پایپ لاین کارونه چې نږدې و سرته ورسیږي د متحد ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب ګاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې ګاز په خوا دغه پایپ لاین له لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې له پیښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې د روغتونو له امله چې بندې شوي وي بېرته پرانستل شوي. دا خبره ترانسپورت وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرجوبله نه ده اوښتي. او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه.
د ژوند رنګونه
عبدالحنان د باګرامه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د عالم مناظراتو د کمیټې زه رئیس یم. کومه جنجال چې زموږ په مابین کې راشي هغه جنجال موږ حل کوو. ورته
کوم جنجالونه؟ مثلا
داسې جنجال راشي دوه کسه خپګان ته راشي یا لاس ماتې یا پښه ماتې یا سترګه خوږي د دې مشکل موږ حل کوو. ورسو هغه مناسب یې ورته وسنجوو چې څومره د دې پور کېږي هغه پور ورته وتر ووري کړو.
داسې هم شوي چې کله مثلا قتلونه شوي دي تاسې دغه جنجال حل کړی وي؟
مخکې پخوا باندې دا قتلو جنجالونه حل کول موږ به زنانه ښځې پکې ورکولی. خو اوس هغه موږ بدل کړ ځکه د شریعت نگانه دا کار ښه نه و. حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکوو ښځه. دا اوس بندې کړلې. دا اوس موږ د پیسو تهاړو. پیسې مقصد د ښځې مهر څومره شوي مهر کېږي هغه مهر په اندازه باندې موږ دا پور ورته تړو هغه ورکوو هغه د مړي پور حل کوو.
داسې موضوعات سره مخ شوي چې مثلا دوه کس تر منځ جګړه وي او بالاخره تاسو ته راغلي وي او هېڅ دغه جنجال نه حل کېږي. داسې مشکلات مو لیدلي؟
هغه مشکل موږ حل کړي دي. هغو نه دواړه خوانه موږ مچلګه ورته وایو. یا برمته ورته وای دا یو خوانم 15 لک 2 لک 3 لک روپی کیګ دوس د خلک لک وترل شي بیا پس راول شو د خلکو جنجال مګورال کو پیسې لا ورکو کوم ګرام یا ګرام ته ګرام وای کی غپور کی د پور ورکو کپور نه کی ورته امن الله ټوپیک دوړ سر بغاړو
چې سر دغه جوړه کوله د خلکو تر منځ اسانه خبره ده که سخت خبره ده که څنګه
سخت خبره ځکه چې مو ګل تورسو په نو ها ورته کی نو ورته نه خوړ کی نو چې ورور دا جوړه وکړه سره مګ زاری ورته کو سوال ورته کو کل دا سوال ورته کو بیا سوال په وجه باندې هغه خلک مو ماپ کی چې دې بدن مې ماپ کړی پور اته وته پور ورته وته بیا خلاص کوم ګنټو ګنټو مړی چای نه خوړلې دا دومره سخت تکلیف هم لري
او تاسو خپل چې مثلا خدای مکړه چا سره شخړه وکوي بیا تاسو منځ کې څوک دروغه کوي
د موږ منځ کې بیا موږ ته سپینګری معلوم دی هغه خلک راشي هغه سپینګری موږ ته بیا راټول سره راځه مې سره توي چې اج صاحب تاسو شل جوړه کړی ته دې موږ ولې موږ جوړه نه مینه موږ توي سید هغه جوړه بیا موږ منو ځکه موږ خپل کړی
داس کسان سره مخ شوی چې هغه جوړه نه مینه
ډیر سره مخ شوی چې هغه جوړه نه مینه خو روس ته دغه خبره بیا ارمان یغه نو روس ته مارک پېکسي قاتل پېکسي جنجال تر جوړ شي بیا هم سپینګری حل کوي وای وو به چې هر څومره بری بیا له پله لاري بیا مخیره جرګه تر راځي به جرګه حل کوي
اسمره غټوري تمامېږي دغه جرګه
دا ډیره غټوري ځکه تمامېږي بدوی ورکې سوې تب په خوا باندې بدوی په کمو کمو بدوی او کاس دوه کسو بشخړو وغه پلرین ته ولاړه پلرین به کام ته ولاړه کام نه به دا وګدا سول په ډیره کامو به تقسیم سو اوس دال کېږي نږدې نږدې سره حل کوو
دا و د ژوند رنگونه پام دې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده خلاصې راډیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس مختوري مخله دې چې مایکروفون ورته وسپارم د یادونې وړ بلو چې نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی په دې پروګرام کې هم د تهران او واشنگتن ترمنځ کلکیش ته په پام سره چې دغه کلکیش په افغانستان پر روان د سولې په ټکني بهیر څه اغېز وکړي دا موضوع څېړو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه د ازادي راډیو لارې له نورو سره خپل نظر شریک کړئ او اوس به مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته